بجی شوی احمد شی بریم دازه دی رڑو دی سات پخ پرونه که ستاسو کوربا السلام علیکم. لمړی تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو اداره یا سیګار وای چې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې ملګرو ملتونو افغانستان ته څه باندې 2.9 میلیارد ډالر استولی دي. سیګار په خپل تازه راپور کې چې نن یې خپور کړ ویلي چې د دغو پیسو ډیره برخه یعنې 2.6 میلیارد د امریکا حکومت ملګرو ملتونو ته ورکړې ده. په راپور کې راغلي چې ملګرو ملتونو او نورو مؤسسو او نا دولتي بنسټونو دغه پیسې په افغانستان کې په بشري مرستو لګولې دي. افغانستان ته د دغه اندازې بشري مرستو د رسولو خبر داسې مهال ورکول کیږي چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې لا هم دغه هیواد کې شاوخوا 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. سیګار موندلی چې د ملګرو ملتونو لخوا افغانستان ته د نقدو پیسو لیشت د طالبان حکومت هم ګټه رسولې. هغه داسې چې ملګرو ملتونه د خپلو عملیاتو لپاره افغانیو ته اړتیا لري او دغه افغانۍ د ډالرو په مقابل کې تر ډیره د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک نه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د چین او طالبانو ترمنځ اوسنۍ اړیکې به د طالبانو د رسمیت پیژندنې په برخه کې د متحده ایالاتونو تګلاره بدله نه کړي. د دغه وزارت ویان میتیو میلر دغه خبره د چین د ولسمشر شی جین پینګ لخوا د طالبانو د سفیر د باور لیک منلو په غبرګون کې کړې ده. د چین ولسمشر په نوسیشن به د طالبانو د حکومت د سفیر اسدالله بلال کریمی باور لیک ومانه. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدل شي. ترنولس کلانو د لشمبر کرکټ لوبغاړو په نړیوال جام کې نن افغانستان د امریکا متحده ایالاتونو لوبډلې ته د 3 وکټو په توپیر ماته ورکړه. د امریکا ترنولس کلانو د لشمبر لوبغاړو لومړی بیټنګ وکړ او د 143 منډو په جوړېدو یې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په ځواب کې په دې یو رسنۍ لوبه کې د افغان لوبډلې و لوبغاړي وسوسېدل او ټاکلی هدف یې پوره کړ. د پاکستان د پارلماني ټاکنو یو خپلواک نومان ریحان زیب خان نن په باجوړ کې د نامعلومو کسانو په ډزو کې وشل شوی دی. رویټرز خبري اژانس د پولیسو په حواله ویلي چې په ډزو کې د ریحان زیب سو همکاران ټپیان شوي هم دي. د پارلماني ټاکنو دغه نومان پخوا تر دې ویلي وو چې د پخواني صدر اعظم عمران خان د تحریک انصاف ګوندې ملاتړی دی. د تحریک انصاف ګوند ایالتي مشر حاتف خان ویلي چې ریحان زیب خان د دوی د ګوند یو غړی دی خو زیاته کړې ده چې ګوند پارلمان ته یو بل نومان لري. د پاکستان پارلماني ټاکنې راتلونکې اونۍ د فبروري 8 نېټې ته پلان شوي دي. روسیا او اوکراین نن یو شمېر جنګي اسیران تبادله کړل. روسیا د خپل 195 اسیرانو د خوشی کېدو او اوکراین د خپل 202 اسیرانو د آزادېدو خبر ورکړی. پر اوکراین د روسیې د برید لپاره چې د 2022 کال په فبروري کې شروع کړ تر بل هر ځل ډیر اسیران د جنوري په 3مه دواړو لوریو تبادله کړل چې په ترس کې 230 اوکراینی سرتیري له 238 روسي عسکرو سره تبادله شول. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وروسته تر دې چې چین د طالبانو د سفیر باور لیک ومانه امریکا وضاحت غوښت. وړاندې د موضوع تفصیل اوریدل شي. په دوحه کې د افغانستان په اړه د راروانې غونډې په ارتباط د ملي مقاومت په نوم شورا انتقاد کړی چې له دوی سره همغږي نه ده شوې، خو ځینې بیا وایي چې سلام مشورې ورسره شوي.
دغه غونډه کې د ځینې افغان میرمنو سره او سیاسي ډلو سره خبرې اترې شوي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
دا د منورانو له وجې دا د بدن تبه ورسره ډېره شدیده او ډېره لوړه درجه کې اوسېږي.
په افغانستان کې ملاریا ناروغي ته د ملګرو ملتونو یوې مؤسسې اندېښنه ښکاره کړې او د خپرونې دوهمه نیمایي مو دې ته ځانګړې شوې.
د لوبو له میدانه
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
د امریکا متحده ایالات د چین جمهور رئیس لخوا د طالبان حکومت سفیر د باور لیک د منلو په غبرګون کې وایي تر اوسه د طالبان حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه د چین دریس روښانه نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل د چین او طالبانو د اوسنۍ اړیکو د طالبانو د رسمیت پیژندنې په ارتباط د متحده ایالاتونو په دریس کې بدلون نشي راوستلی، خو چین بیا وایي د طالبانو حکومت د سفیر باور لیک منل د دې هیواد لپاره یوه عادي ډیپلوماتیکه موضوع ده. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د چین جمهور رئیس لخوا د طالبانو حکومت سفیر د باور لیک منلو په اړه وایي د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه د چین دریز معلوم نه دی او متحده ایالات به د دې هیواد د رسمي دریز وروسته په دې اړه خپل نظر روښانه کړي. د دې وزارت ویان میتیو میلر د سهشنبې په ورځ واشنگتن کې یوې خبري غونډې ته وویل د چین او طالبانو د اوسنۍ اړیکې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه د متحده ایالاتو په دریز کې بدلون نشي راوستی. چین دولت ته اجازه ورکړم څو په دې اړه خبرې وکړي چې دا کار یې په څه معنا دی او دا چې هغوی طالبان په رسمیت پیژندلي یا نه. ما په دې اړه د هغوی بېلابېل نظریات اوریدلي. میلر زیاته کړه طالبان باید د رسمیت پیژندنې لپاره په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د ښوالي په برخه کې ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سهشنبې په ورځ د چین جمهور رئیس شی جین پینګ د دې هیواد لپاره د طالبان حکومت سفیر اسدالله بلال کریمی باور لیک ومانه. دایلی چین رسنۍ د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت وان وانګ وینبن له قوله لیکلي د طالبانو حکومت د سفیر باور لیک منل د دې هیواد لپاره یو عادي ډیپلوماټیک موضوع ده. هغه زیاته کړې افغانستان نه باید د نړیوالې ټولنې څخه ګوښه وګرځول شي. د نړیوالو اړیکو کارپو داود مایار بیا وایي چین په دې کار سره د طالبان حکومت د رسمیت پیژندنې په برخه کې وروستی ګام پورته کړی دی. ڈپلوماسی او تشریفاتی مسائل لپلوه د یو هیواد لومړی رتبه شخص بل هیواد لومړی درجه شخص خپل استازی پیژني چې دا مراحل بشپړ شول او د ښکاری چې چین یعنی د رسمیت پیژندنې په برخه کې خپل ورستی ګام پورته کړی دی. خوانه ډیپلوماټ غاوس جان پاس هم په دې باور دی چې چین به په دوګونو لوبي کول او د امریکا متحده ایالاتو غبرګون ته لپام پرته د طالبانو حکومت سره خپل اړیکو ته دوام ورکړي. د ښاغلي جان پاس په خبره په دې برخه کې د چین اقتصادي ګټې او د غور بیلتون غوښتونکو او طالبانو ترمنځ د اړیکو د مخنیوي هڅې نغښتي دي.
چین هنوز هم نوا با سایر کشور
دی وای چین تروسه لټولو هیوادونو سره همغږی دی. تروسه یې رسما د طالبانو د رسمیت پیژندنې اعلان نه دی کړی خو خپل سفیر یې را لېږلې او د طالبانو سفیر هم منلی دی. دوی به همدې ډول دوګونی سیاست ته دوام ورکړي. دا چې په دې اړه بعد امریکا غبرګون سوي چین به ورته پام ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو اوسنی رژیم تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالې ټولنې او د سیمې هیوادونو په ځلونو له طالبانو غوښتي چې د رسمیت پیژندنې په برخه کې بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو حقونو ته احترام وکړي او ټول شموله حکومت جوړ کړي. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې حکومت یې ټول ګډونه دی او د ښځو په ګډون یې ټول افغانانو ته د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي. هغه ادعا چې د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د سیاسي مخالفانو په ګډون په افغانستان کې دننه هم د خلکو لپاره د منلو وړ نه ده ګرځېدلې.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ.
د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت په نوم شورا د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي د دوحې راتلونکي جوړیدونکي غونډې په اړه دوی سره همغږي نه ده شوې. بل پلو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د دوحې غونډې په ارتباط ځینو سیاسي ډلو سره خبرې شوي او یو شمېر افغان میرمنې هم ورغوښتل شوي دي. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش په کوربتوب د فبروري په 13 او 19 د افغانستان لپاره په دوحه کې غونډه جوړه شي. جزئیات په دې راپور کې
ټاکل شوې د فبروري په 13 او 19 د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه جوړه شي. خو د طالبانو ضد یو شمېر سیاسي څیرو ویلي دوی سره د یادې غونډې د جوړېدو په اړه همغږي نه ده شوې. د افغانستان ژغورنې لپاره د ملي مقاومت په نوم شورا تېره ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي د امنیت شورا د 2023 کال د دسمبر د میاشتې د 9 نیټې د غونډې د 2021 نمبر پریکړه لیک د 4 فقرې له مخې دغه سازمان ژمن دی چې د افغانستان په مسله کې د ټولو ښکېلو خواوو د مدني ټولنو او سیاستوالو په ګډون یو ځانګړی استازی وټاکي. خو یادې شورا په خپله اعلامیه کې ویلي دي د افغانستان په اړه په ملي کچه د سیاسي ګوندونو اندېښنې او په نړیواله کچه د ګڼو غونډو او شخړو خوځښتونه د ملګرو ملتونو په مرکز کې د افغانستان په اړه د ملي او نړیوال اجماع او همغږۍ نشتوالی په ګوته کوي. دغې شورا ټینګار کړی چې د ښکېلو اړخونو له پامه غورځول به د شته بهیرونو د ناکامۍ او د افغانستان د کړکېچ د اوږدولو په معنا وي. یادې شورا تر دې مخکې له ملګرو ملتونو غوښتي وو چې د طالبانو د مخالفو سیاسي جریانونو استازي دي په قطر کې غونډې ته ور وبلل شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د طالبانو حکومت تایید کړی وه چې دوی هم د غونډې ته بلل شوي، خو په دې وروستیو کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دوی به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له نوي ټاکل شوي استازي سره همکاري ونه کړي. هممهاله د ښځو د حقونو فعالان او سیاسي کارپوهان د دوهې د غونډې په اړه ویشلي نظرونه لري. د ښځو د حقونو فعال او په تېر جمهوري نظام کې په ناروې کې د افغانستان سفیره شوکیه بارکزی وایي د دوهې د غونډې جوړېدو په اړه ځینو ښکېلو لوریو سره خبرې شوي دي. هغې ازادي راډیو ته وویل
د سازمان ملل لخوا څخه چې کوم کوربتوب کیږي د فبروري په 13مه باندې دغه غونډه کې د ځینې افغان میرمنو سره او سیاسي ډلو سره خبرې اترې شوي او ټاکل شوي ده چې په دغه غونډه کې د افغانستان د طرفه سربیر پر دې چې طالبانو ته بلنه ورکړي یو کوچنی ډله به د افغان میرمنو ښځو په کې ګډون ولري. البته په دې کې به د افغانستان نه هم او د افغانستان نه باندې چې افغانان میرمنې دي هغه به همي.
نوموړی وایي یاده غونډه د یوې لویې پروسې د پیل لپاره لومړی ګام دی. بل پلو د ښځو د حقونو فعاله نظیفه حقپال وایي د طالبانو د مخالفو سیاسي ډلو غوښتنه پر ځای ده او ملګرو ملتونو ته د تیر کال د امنیت شورا د پریکړې پر بنسټ په کار وه چې ټولو ښکېلو ډلو سره یې همغږي کړې وه. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
د سیاسي مدني او له هر ډلې سره باید مشوره وشي ځکه چې باید مونږ هیڅ ډله په دغه پروسه کې باید منځوي نه کړو چې باید دغه پروسه د بین الافغاني د مذاکراتو د پاره یو لاره پرانیسي.
اغل حقپال وایي دوی هیله لري چې د غونډه کې د افغان میرمنو پر بنسټیزو حقونو خبرې اترې وشي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک د تېرې جمعې په ورځ په یوه خبري کانفرانس کې وویل یاده غونډه کې به د مدني ټولنو د استازو تر څنګ د ښځو له ځانګړو استازو سره هم ناستې ترسره شي. د ملګرو ملتونو د سر منشي انتونیو ګوترش په مشرۍ دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو، کار او نورو سیاسي، ټولنیزو او کلتوري فعالیتونو باندې د بندیزونو سربیره د طالبانو حکومت د بد حجابې په تور د ښځو نیول هم پیل کړي، هغه څه چې ګڼ نړیوال غبرګونونه یې راپارولي دي.
نن په خوست کې د کمپیوټر او انګلیسي ژبې له لسمیاشتني پروګرام څخه د لسګونو ځوانانو د فارغېدو په ویاړ غونډه جوړه شوې وه. په خوست کې د ټکنالوژي، ژبه او ساينس د زده کړو لسګونه مرکزونه فعالیت لري، خو بیا خلک د دې ښوونیزو مرکزونو د کیفیت لوړولو غوښتونکي دي. نجیب الله لوخیل راپور لري.
په خوست کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې سباند 1500 وطن کې ځلمیانو او ځوانانو د انګلیسي ژبې او د کمپیوټر پروګرامونو د زده کړې لسمیاشتنی پروګرام بشپړ او د فراغت سندونه ترلاسه کړل. په دې پار د جوړې شوې جشنوارې فارغانو انګریزي ژبه او له معاصر ټکنالوژۍ سره بلدول د وخت مهم اړتیا وبلله او دای په خصوصي او حکومتي سکتورونو کې د کار او دندې د اساسي اړتیا په توګه یاد کړل. د برنامه یو تن فارغ ساجد مشال راډیو ته وویل
په موږ کې کوم ګورو په ټوله نړۍ کې انګلیسي یوه تعلیمي ژبه ده، د ټکنالوژۍ ژبه ده او یوه نړیواله ژبه ده. هر څوک غواړي چې پرمختګ وکړي په هر برخه کې وي که په هر سکتور کې وي، موږ انګلیسي ژبې ته ضرورت لرو. او نو د درنو والدینو څخه مې دا خواهش دی چې دوی خپل اولادونه په انګلیسي ورته مراکزو کې شامل کړي او انګلیسي ژبه د ژوند یوه اړتیا ده او انګلیسي ژبه دوی کسب کړي.
په افغانستان او په ځانګړي ډول پښتون میشتو سیمو کې یو نظر دا دی چې د زده کړو حاصلول یوازې د ماشومانو او ځوانانو کار دی، خو فارغان وایي خلک باید د ژوند په یو پړاو کې هم د زده کړو په حاصلولو کې ځنډ ونه کړي. د برنامه یو بل تن فارغ سید ولی سعادت وایي
اکثره خلک دا فکر کوي چې انګلیسي فقط د ځوانانو لپاره دی. نه، انګلیسي بلکې د ټولو لپاره دی. سپینګری ځوانانو او ماشومان کولای شي چې انګلیسي په اسانۍ سره زده کړي. انګلیسي هم شرایط لري، یو ښه استاد او یو ښه ځای ته ضرورت لري. نمون که چیرته پابند وسو په انګلیسي کې جری مطالعه ولرو، نمون کول چې انګلیسي په ډیر اسانۍ سره زده کړو.
نن سبا په خصوص کې خصوصي سکتور کې هم د زده کړو لسګونه مرکزونه فعالیت کوي چې خپل مالی لګښتونه د زده کوونکو لفي سونو ترلاسه کوي. رون اندی وای خوانیز مرکزونه د زده کړو کیفیت ته پام ډیر کی او بازارفیته کسان دې ټوله نیته وړاندې کوي. یو تن رون اندی سمی الله رحیمی وویل
نن سبا کې اقتصادي و د وګړو د والدین چې دی غډیر په سخته پیسې ګټي، نو هغه پیسې زمونږ ته پوره کوي، نو دوی چې مونږ ته راوړي نو مونږ باید دغه پیسې پر یواز کې سل فیصد اطمینان د دوی والدینو ته او خاصتا خپل شاګردانو ته ورکو. نو هغه کورسونه چې معیار یا کیفیت یې کمزور دی، زه د دوی څخه هم غوښتنه لرم، نو مونږ باید په ګډه د ټولنو ته، د غریبانو ته، یتیمانو ته په ګډه کار وکړو.
بلوری ته د خصوصي سکتور مسؤلین خلکو ته د هغوی د اولادونو د روزنې په برخه کې د پوره کوښښ او لوړ ظرفیت ډاډ ورکوي او د خپلو فارغانو په وړتیاو باورې دي. د یو ښوونیز مرکز بنسټګر غفور زدران وویل
دا هغه زده کوونکي دي چې نه تنها فقط فارغ شوي دي، دا د انګلیسي په ټولو مهارتونو سمبال دي، کغه ریډینګ دی، لیسنینګ دی، سپیکینګ دی، ټول مهارتونه دي. دوی کولای شي په انګلیسي روانې خبرې وکړي.
د یادونې وړ ده په وروستیو دوه لسیزو کې زده کړو ته د لوی پکتیا او په خاص ډول د خوست اوسیدونکو پاملرنه ډیره شوې او د ښوونځیو په خوا کې پر خپلو اولادونو د خصوصي سکتور په ښوونیزو مرکزونو کې هم د ساینس، بهرنیو ژبو او ټیکنالوژۍ په برخو کې زده کړې کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د روسیې د حکومت پر کړنو یو څارونکی بنسټ وایي چې په تېر 2023 کال کې لږ تر لږه 50 کسان په روسیه کې د توقیف یا نیولو پر مهال مړه شوي دي. د نیکس سیټ په نوم دغه بنسټ په خپل راپور کې ویلي چې په مړو شویو کسانو کې ښځې او تر 30 کلنۍ کم عمره کسان هم شامل دي. د ازادي راډیو خبر مرکزي څانګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې اسدالله الدین درسره شریکوي.
په روسیا کې تیر کال دغه لک تر لږه 50 کسان تر محکمې مخکې توقیف یا هم د پولیسو لخوا د نیولو پر مهال مړه شوي دي. د نیکست په نوم څارونکي بنسټ دغه شمیرې په خپل هغه راپور کې راټولې کړي چې د روسیې د حکومتي ادارو او رسنیزو راپورونو د ارزونې له مخې جوړ کړی او د چهارشنبې په ورځ خپل ټلګرام چینل کې خپور کړی دی. د راپور له مخې دغو کسانو د پولیسو په توقیف خونو، محکمو، د پولیسو په موټرو او د توقیف په نورو ځانګړو مرکزونو کې ژوند له لاسه ورکړی دی. د ازادي راډیو روسي څنګه د نیکست بنسټ په حواله وړاندې لیکلي چې د 500 کسانو لډالې 22 له محکمې مخکې توقيف، 14 د پولیسو په مرکزونو، 15 د نیول کېدو، 4 د پولیسو په موټرو او 5 نور د پولیسو تر لاس لاندې بیلابیلو ځایونو کې ساور کړی دی. د پولیسو تر لاس لاندې سیمو کې د مړینو دغه پیښې د روسي په پلازمینه مسکو او شاوخوا 14 نور موقعیتونو کې ثبت شوې دي. په راپور کې وړاندې راغلی چې په مړو شوو کسانو کې 40 نارینه او 2 میرمنې شامل دي. د مړینو په لاملونو کې قلبي حملې، ځانوژنې او د پولیسو شکنجه یاد شوې او د لږ تر لږه 14 کسانو د مړینې لامل روښانه شوی نه دی. د روسیې حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. تر دې وړاندې د بشري حقونو نورو بیلابیلو بنسټونو هم د روسیې حکومت د بشري حقونو پر نقص تورن کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د موندنو له مخې د روسیې حکومت هغه مظاهرې په زور تیت او پر کړی او عملان محاکمه کړي چې په اوکراین کې د جګړې په ضد پلان شوي وي. د جرمونو نړیوال محکمې ICC هم د تیر کال په مارچ کې د جنگي جرمونو په تور د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د نیولو حکم صادر کړی دی. د دغه محکمې په وینا پر اوکراین د جګړې وروسته د روسیې ولسمشر او نورو چارواکو په ګډه ګڼ شمېر اوکراینی ماشومان په زور له اوکراین روسیې ته لیږدولي دي. د روسیې بهرنیو چارو وزارت بیا د جرمونو نړیوالې محکمې دا تورونه بې بنسټه بللي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږنی ویبټول افغانستان کې اوري. ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP وایي ملاریا لا هم په افغانستان کې د روغتیا په وړاندې ستونزه ده. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي چې اوس مهال د افغانستان 20% وګړي د ملاریا د ګواښ له لوړې کچې سره مخامخ سیمو او 50% د دې ناروغۍ منځني ګواښ کچې په سیمو کې ژوند کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام UNDP د معلوماتو له مخې په سلو کې 20% افغانان په هغو سیمو کې ژوند کوي چې د ملاریا د ګواښ سطح په کې پورته ده. د UNDP په وینا دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان 50% خلک په هغو سیمو کې ژوند کوي چیرې چې د ملاریا د اخته کېدو کچه په کې متوسطه ده او یوازې 30% یې په هغو سیمو کې ژوند کوي چې هلته د ملاریا د اخته کېدو ګواښ کم یا هیڅ شتون نه لري. دغه سازمان زیاتوي چې د دغه وضعیت له امله لا هم ملاریا په افغانستان کې د عامې روغتیا پر وړاندې ستونزه بلل کېږي. د UNDP په وینا د دې موسمي ناروغۍ لیږد چې په ګرم موسم کې ډېر عام دی د څو دلیلونو له مخې د یوې سیمې په پرتله بله سیمه کې توپیر کوي. د دې ادارې د راپور له مخې د ملاریا تایید شوې پیښې په 2012 کال کې له 391,000 څخه په 2019 کال کې نږدې 115,000 ته راټیټې شوې دي. د کندز ولایت اوسیدونکي شمیلا په ملاریا د اخته کېدلو خپله تجربه بیانوي.
زه په اوړي کې په ملاریا اخته وم، ځکه چې دلته هوا ګرمه ده. موږ د شپې اکثره وخت بهر ویده کیږو. له همدې امله زه کوم میکروبي حشرې وخوړلم او ما کې ډېرې نښې نښانې پیدا شوې، لکه تبه، زکام، درد، یخنۍ، سالنډۍ او لټوالی احساس کړ.
د کابل اوسیدونکي کریمه چې نوموړي هم په ملاریا اخته ده وایي:
زه خپل د ملاریا ناروغي لرم چې دا د ملاریا ناروغي چې دا د بدن تبه ورسره ډېره شدید ده او ډېره لوړه درجه کې اوسېږي، او سردرد خو مې دومره زیات وي چې بېخي درته ویلی نشم.
د داخلي ناروغیو متخصص عبدالفتاح صفري وایي چې د ملاریا د مخنیوي تر ټولو ښه لار په ځانګړې توګه په ګرم موسم کې د مخنیوي لارې چارې عملي کول دي. نوموړي د دې ناروغۍ د مخنیوي د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
بیشتر پشی مانس
زیاتره خزینه ماشی یو کس دل مرلویدو په وخت کې چی موږ باید په دې برخه کې پاملر نه وکړو. موږ باید د منتن یا ملاریا ماشو څخه ځان وژغورو. د شپې په وخت کې باید هغه جلونه وکړو چې د بدن د خوندي کولو لپاره کارول کیږي، او په شخانه هم وکړو.
د روغتیا د نړیوال سازمان د تازه شمیرو له مخې په 2022 کال کې د ملاریا د مثبتو پیښو شمیر 209.3 میلیونو ته رسیدلی، او د نړۍ په 50 هیوادونو کې د مړو شمیر 608,000 کسانو ته رسیږي. دا ناروغي د ملاریا د چیچلو له امله رامنځته کیږي چې په دوبي او تودو سیمو کې ډېر عام دی. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له بیا پیل وروسته د افغانستان روغتیا سکتور له سختو ستونزو سره مخ شوی دی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:09 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19:25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
د کټکیچ نړیواله ډلوي د مرستو د کمیدو او د طالبانو لخوا د شزو د زپلو لامل افغانستان په 2023 کال کې منځوي شوی دی. د خډالي د سیشن بي پروس په وخت پورکړي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو تربیاځلي واکمنۍ وروسته لا هم د هیواد له بشري ناورین سره مخامخ دي، خو په افغانستان کې امنیت بهتره شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د کړکېچ نړیواله ډله آی سی جی وایي چې افغانستان د طالبانو له بیاځلي واکمنۍ وروسته په تیرو څه باندې 2 کلونو کې لا هم له بشري ناورین سره مخ دی. د ډلې د سیشن بي پورس په راپور کې وویل دا هیواد په 2023 کال کې ژورې انزوا ته تللی، ځکه چې لویدیځ تمویل کوونکو د مرستې بودیجه کمه کړه او د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او نجونو د ځپلو له امله بندیزونو اقتصادي فشارونه پر خپل ځای وساتل. د دې ډلې په وینا تر ټولو ډېر بېوزله افغانان او په ځانګړې توګه ښځې او نجونې د دغو ستونزو له امله له جدي ګواښونو سره مخ دي. د راپور په دوام کې ویل شوی طالبان د نجونو او ښځو پر حقونو د سختو بندیزونو د کمولو لپاره د بهرنیو غوښتنو د نه منلو له امله پردي، خو داسې بریښي چې دوی به دې غوښتنو ته غاړه کیږدي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د کړکېج نړیوالې ډلې دا هم ویلي چې په افغانستان کې په تیرو 2 کلونو کې تاوتریخوالی کم شوی، امنیت تر بل هر وخت خوندي دی، او د سوداګرۍ جریان هم ښه شوی دی. راپور زیاته کړې اروپایي ټولنه او غړي هیوادونه کولای شي د دغو ستونزو په سملاسي حل کې مرسته وکړي. دغه راز په راپور کې ټینګار شوی چې اروپایي ټولنه او غړي هیوادونه باید په 2024 کال کې د ملګرو ملتونو له غوښتنې سره سم له افغانستان سره د جګړې، وچکالۍ، سیلابونو، زلزلو او له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغانانو د ډله ییزې ایستنې له امله مرسته وکړي. د کرکټ نړیوالې ډلې دا هم ویلي چې افغانو ښځو او نجونو ته په اغېزمنه او دوامداره توګه د مرستې برابرول که څه هم ناشونی ښکاري، خو د طالبانو د تبعیضي سیاستونو تر ټولو اساسي ځواب دی چې ښځې او نجونې یې له خپلو ډیرو اساسي حقونو څخه بې برخې کړي دي. په همدې حال کې د کندز او کابل ولایتونو دوه مېرمنې چې په تېرو دو کلونو کې یې دندې له لاسه ورکړي او نه یې غوښتل چې په راپور کې یې نومونه یاد شي، ازادي راډیو ته وویل له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
له هغه وخت چې طالبان راغلل زه اوس مامور یې له دندې ګوښه کړو. مور او پلار می ناروغه دي، موږ ټول په کور کې بیکاره یو، مرستو ته اړتیا لرو.
خودم از جمله دخترانی هستم.
په خپل هم یو له خون جنو څخه یم چې د جمهوریت له سقوط مخکې د افغانستان په یوې کورنۍ مؤسسه کې کار کاوه چې د حکومت له نسکوري دوه وروسته یادې مؤسسې هم خپل کارونه پای ته ورسول او له بده مرغه زه هم بیکاره شوم. په دې ورځو کې له لوی اقتصادي ستونزو سره مخ یم.
بزرګ روبرو است.
د کرکېچ نړیوالې ډلې د سیشن بې په ورځ په یو بل راپور کې ویلي چې د طالبانو حکومت له دې امله چې د لویدیځو هیوادونو له لوري منزوي شوی هڅه کوي چې د افغانستان او سیمې له ګاونډیو هیوادونو سره خپلې اړیکې پراخې کړي. د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د اټکل په حواله راپور کې ویل شوی چې 1.1 میلیون افغانان یا د دغه هیواد 90% نفوس د خوراکي توکو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخ دي. د کرکېچ نړیوالې ډلې زیاته کړې که څه هم دا شمېره د تیر کال په پرتله 40% ښه والی څرګندوي، خو وضعیت لا هم خراب دی. په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره چې ډیری وختونه د لوږې له بدو اغیزو کړیږي. دغه ډله وایي که څه هم د طالبانو د حکومت سختې منفي نقطې څرګندې دي، خو مسؤلین یې له شپږم ټولګي پورته او په پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو لګول شوي بندیز ته له کتنې ډډه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د وروستي راپور له مخې په 2024 کال کې به په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا ولري.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم محترم مدیر انت رحمت وړاندې کوم. دا د چمن لار بند ده، د مریضان لار بند کړي ده، پر مخ بند ده، د کانسر مریضان دي، د نه پریږدي هغه نور مریضان خو بیخي بند دي، دغه د کانسر د تاریخ مریضان دي، دغه به چې پرښواله دغه لار پر مخ بند ده، نن شپږمه ده، د مریضان لار بند ده، د مریضان لار به چې پریږدي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ صدر سرپل لیکم. موږ د حکومت څخه غواړو چې موږ د سپین بولدک ځوانان ته په افغانستان په شرکتو کې، دولتي شرکتو کې ځایونه ورکړي. موږ د بولدک ځوانان درنې میاشت کېږي د بارډر د بندش د وجې چې د پاکستان د افغانستان د چمنو سپین بولدک لار بنده ده. 15,000 ځوانان بیکاره دي، خواري نشته، هیڅ کار نشته. نو موږ د خپلو مشرانو څخه غواړو چې موږ د بولدک ځوانان ته په دولتي شرکتو کې ځایونه راکړي. موږ ډېر ښه ښه تکړه ځوانان لرو، استعداد دار ځوانان لرو او تعلیم یافته ځوانان لرو، نو دغه مې هیله ده.
السلام علیکم. زما سلامونه دی د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته ورسیږي. زما دا یو خبره تر ټولو خلکو ورسې، تر ټولو افغانانو، تجارانو، نور مسافرینو ورونو. زموږ راغلي یو کال مکیږي په ایران کې، پارسي مسافر نه خلاصیږي، کار وکړو مندسانه زه اخري خپلې کچاګانې را باندې دي. د خدای دپاره یو کومک وکړئ، دا نشر کې در سره ورونو، ډېره غټه ځواني به مې، کارونه ډېر خراب دي.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تاسو یو خبرونه ورور د طالب مشرانو سره جوړه کیسه دا ملسته ولې کار نه ورکی؟ من خو نه په تیر نظام کې کار کړی ده، نم د تا په تیر 15 کلن کې کړی ده، نم په 10 کلن کې کړی ده. یو نظام کې مونږ کار نه کړی، په شخصي انجټونو کې چوکیداری وراغله، هغو نه مشرړو اوس کراره ته 3 کاله کېږي وروره په کور ناستې، ولې ملسته ولې کار نه ورکی دوی؟
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځني سپ جولس شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. د ترنولس کلنو د لږ عمره کرکټ په نړیوال جام کې نن د افغانستان ټیم د امریکا متحده ایالاتونو لوبډلې ته په درو وکټو ماتې ورکړه. بل لوبه د استرالیا او انګلستان ترمنځ وه. په دې لوبه کې استرالیا انګلستان ته بد شکست ورکړ. استرالیا 268 منډې جوړې کړې وې، شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړې وې، خو د انګلستان ټوله لوبډله د 104 منډو له جوړېدو سره وسوسېده. دریمه لوبه د نیپال او بنګلاديش ترمنځ وه چې دا لوبه بنګلاديش په 500 وکټو وګټله، او څلورمه لوبه د زیمبابوې او جنوبي افریقا ترمنځ وه چې جنوبي افریقا په 9 وکټو وګټله. وړاندې د سپورت ونیس پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو لنډ خبرونه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکې ادارې یاشیګار وایي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې ملګرو ملتونو افغانستان ته څه باندې 2.9 میلیارد ډالر استولی دي. سیګار په خپل تازه راپور کې چې نن یې خپور کړی ویلي چې د دغو پیسو ډیره برخه یعنی 2.6 میلیارد د امریکا حکومت ملګرو ملتونو ته ورکړې ده. په راپور کې راغلي چې ملګرو ملتونو او نورو مؤسسو او نادولتي بنسټونو دغه پیسې په افغانستان کې په بشري مرستو لګولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د چین او طالبانو ترمنځ اوسنۍ اړیکې به د طالبانو د رسمیت پیژندلو په برخه کې د متحده ایالاتونو تګلاره بدله نه کړي. د دغه وزارت ویان میټیو میلر دغه خبره د چین د ولسمشر شی جین پینګ لخوا د طالبانو د سفیر د باور لیک منلو په غبرګون کې کړې ده. د چین ولسمشر پرون سه شنبه د طالبانو د حکومت د سفیر اسدالله بلال کریمی باور لیک ومانه. د پاکستان د پارلماني ټاکنو یو خپلواک نوماند ریحان زیب خان نن په باجوړ کې د نامعلومو کسانو په ډزو کې وشل شوی دی. رویټرز خبری اژانس د پولیسو په حواله ویلي چې په ډزو کې د ریحان زیب سو همکاران ټپیان شوي هم دي. د پارلماني ټاکنو دغه نوماند په خاطر دی ویلي وو چې د پخواني صدر اعظم عمران خان د تحریک انصاف ګوند ملاتړی دی. روسیا او اوکراین نن یو شمېر جنگي اسیران تبادله کړل. روسیا د خپل 155 اسیرانو د خوشی کېدو او اوکراین د خپل 202 اسیرانو د آزادېدو خبر ورکوي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبله میدانه ونیزي سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو یوې بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم. دا خبرونه درته زه بختیار ساحل وړاندې کوم، او تاسو به واوري چې د یوازینی ټیسټ لوبې لپاره د افغانستان ملي لوبډله سریلانکا ته رسیدلې ده، او سریلانکا هم د افغانستان پر وړاندې یادې سیالۍ ته خپله لوبډله اعلان کړې. د کرکټ بورډ په اداره کې یو اربیا کشمکشونه زیات شوي دي. اسد الله خان لدن د لری او پر ځای د ټاکونکو ډلګۍ لپاره نوې مشر وټاکل شو. تر 19 کلنو د کموم رضوانانو ملي لوبډلې د جوړولو د ناندریو په تړاو هم درته ریپورت وړاندې کوو. د کرکټ په سوداګریزو لیګونو کې د افغان لوبغاړو پراخه ګډون او غوره لوبې. د ولایتو په کچه د کرکټ دویمه درجه پیل شوې سیالۍ کومې لوبډلې لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته ورسېدې، او کرکټ بورډ په روان کال کې د شپږیزې د بیا کولو خبر هم ورکړی دی. په خبرونه کې نور مطالب هم درته لرو. پیلې له سریلانکا سره له یوازینۍ ټیسټ سیالۍ څخه کوو. د سریلانکا پر وړاندې لومړنۍ او یوازینۍ ټیسټ لوبې لوبولو په موخه د افغانستان ملي لوبډله د یاد هیواد پلازمېنې کولمبو ته د جنوري په 1 نیټه رسیدلې ده. ټاکل شوې چې دواړه ملکونه به د لومړي ځل لپاره د فبروري میاشتې په 2 نیټه دغه ټیسټ سیالي پیل کړي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې یادې ټیسټ لوبې ته 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. پیلان شوې لوبډله کې د ځینو پخوانیو لوبغاړو ترڅنګ په لومړي ځل 3 تنه ځوانانو ته هم ځای ورکړل شوی دی. کرکټ بورډ د دوشنبه په ورځ د جنوري په 9 نیټه پر خپل ټولنیزو پاڼو په خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې حشمت الله شهیدی به په دې ټیسټ سیالۍ کې د افغانستان لوبډل مشر وي، او په لوبډله کې ابراهیم زدران، عبدالمالک نورعلي زدران، رحمت شاه، بیر شاه محبوب، ناصر جمال، اکرام علی خیل، اسحاق رحیمی، قیس احمد، ضیاء الرحمن اکبر، ظاهر خان، یمین احمد، نجات مسعود، سلیم ساپای او نوید زدران شامل شوي دي. د غوراوي کمیټي نوی ټاکل شوی مشر احمد شاه سلیمان خیل د یادې لوبډلې په تړاو ویلي دي.
څنګه ستاسو معلومات ټیسټ لوبه یا د سر بال لوبه سی دا ډیر غټ اهمیت لري او اغل هیوادونه دغه لوبې کوي سی فل ممبرشپ لري. نو افغانستان خوشبختانه په یو هیوادو کې راځي چې لول میچ وکړو او بریالی شو. نو د یو لخبار انشاءالله موږ ډیر ښه ترمیناتور ته سر کړی وو. موږ په ننګرهار کې تقریبا شل ورځې لوبغاړو لپاره کیمپ لګولو. یو بعد لوبغاړي لالو یو ای کې موږ کیمپ ورته ولګو چې زه خو اوس نوی معرفي شوی یم. نو د کوچ صاحب او د کپتان سیدا دغه په همکاري سره دغه ټینګ موږ په مخکې بوته ده. انشاءالله یو خو یو بااستاد او یو میچور لوبغاړی به انشاءالله ټیسټ معرفي کوو. موږ سره دی کې انشاءالله داسې ځوانان لوبغاړي هم شته او داسې تجربه کار لوبغاړي موږ به لرو پکې کته سي رحمد شاه وګوري حشمت ده او دغسې موږ نور علي په سکواډ کې چولی ده. نو حتمی سکواډ چې دغه چې دغه کوچ او کپتان پیچ ته په کتلو سره موږ بیا اناؤنس کوي چې هغه پیچ سور بهیویئر ده، آیا سپن بالنګ ته جوړ ده، فاسټ ته جوړ ده او څومره بیټسمین پکې واچوي. نو هغه به کوچنګ چې دا غولې هغه نږدې پاته شوي دي، هغه به معلومات دي.
دا لومړی ځل دی چې افغانستان له سریلانکا سره ټیسټ سیالي ترسره کوي او د کرکټ له نړیوالې شورا سره د بشپړ غړیتوب ترلاسه کولو وروسته به دا د افغانستان اتمه سیالي وي. په اعلان شوې لوبډله کې اسحاق رحیمی او نوید زدران د لومړي ځل لپاره د ټیسټ سیالیو لپاره غوره شوي دي. په ورته وخت کې د سریلانکا کرکټ بورډ هم د یاري سیالۍ لپاره خپل لوبډله اعلان کړې ده. په دې سیالیو کې به ډننجایا د سلوا د سریلانکا لوبډل مشر وي. په لوبډله کې نور شامل لوبغاړي کوشال مینډس، انجیلا ماتیوس، دموت کارونو رتنې، نشان مدوشاکا، دینش چندیمال، سدیرا سمراوکرما، آسیتا فرنانډو، وشوا فرنانډو، کسوا رجیتا، کامینډو مینډس، پربات جیا سوریا، لهیرو اودارا، چمیکا گوسریکا او ملن راتویاک شامل دي. د ولیده چې دواړه هیوادونه به په دې سفر کې د ورځنیو شل ورځو سیالیو لوبلړۍ هم ولوبوي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو تازه اعلان کې ویلي دي چې پخوانی لوبغاړی احمد شاه سلیمان خیل د غوراوي کمیټي سرپرست مشر ټاکلی دی. وروسته له هغې چې د 19 کلنو ځوانانو په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې خپلې ټولې سیالۍ وبایللې، د غوراوي کمیټي مشر اسدالله خان ازادي راډیو ته وویل چې یاد لوبډله د دله خوا نوی انتخاب شوې. نوموړي دغه راز دا هم ویلي وو چې د دندې له پیل څخه یې د افغانستان د شل اوریزو سیالیو لوبډله هم نه ده غوره کړې. کرکټ بورډ د اکشن بي پورز د جنوري په 28 نیټه پر خپل ټولنیزو پاڼو ولیکل، د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی احمد شاه سلیمان خیل د افغانستان کرکټ بورډ د لوبغاړو د غوراوي کمیټي د سرپرست مسول په توګه وټاکل شو. د احمد شاه سلیمان خیل د ملي لوبغاړي ترڅنګ له دې وړاندې د غوراوي کمیټي د مشر، د کورنۍ کرکټ د عمومي مسول، د ظرفیت لوړونې مرکز او نړیوال کرکټ اڅانګو د غړیتوب په توګه هم دندې ترسره کړې دي. د ویده چې د ښاغلي سلیمان خیل دنده د سریلانکا پر وړاندې یوازنۍ ټیسټ سیالۍ ته د لوبډلې له ټاکلو پیل شوه.
پا ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
تر 1900 کلونو د کم عمر ځوانانو په نړیواله جام کې تر پرله پسې ماتو خوړلو وروسته د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې لري کړی شوی مشر اسدالله خان ازادي راډیو ته وویل چې یاد لوبډله د نو غوره کړې، خدای ونه ویل چې اچھا غوره کړې ده. یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې دا لوبډله د لوبډلې د مشر روزونکي عمران فرحت له لوري غوره شوې وه. په دې تړاو نور جزئیات امید ظهیر مل وړاندې کوي.
ورسله هغه چې په نړیوال جام کې تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو ملي لوبډلې په ګروپي پړاو کې خپل درې واړه سیالۍ وبایللې او لمخکې تک پاتې شول، د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان د شنبه په ورځ یعنی د جنوري په 28 په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل د 19 کلونو ځوانانو لوبډله د نو جوړه کړي. تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو په نړیوال جام کې افغانستان خپل ورستۍ لوبه د جمعې په ورځ یعنی د 3 جنوري په 28 د نیپال سره وکړه چې د یوې وکټې په تفاوت وبایلله. دغه آزادي لوبډلې خپلې لومړنۍ دوه سیالۍ پاکستان او نیوزیلند ته بایللې. د افغان کم عمر ځوانانو د لوبډلې پر جوړښت په ټولنیزو رسنیو کې تر آسیا جام وړاندې چې د تیر کال په وروستیو کې وشو هم ګڼې نیوکې وشوې او د کرکټ څارونکو او مینهوالو کرکټ بورډ له دې عمله تورناوه چې د لوبغاړو غوراوی د استعداد له مخې نه بلکې د خپلوۍ او دوستۍ پر اساس کړی. دغه راز یو وار بیا په ټولنیزو رسنیو د کرکټ څارونکو او مینهوالو پراخ غبرګونونه ښودل شوي. د همدې غبرګونونو پر اساس د افغان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې مشر اړ شو چې په خپله فیسبوک پاڼه ولیکي، زه د انډر 19 او یا کومي ټی 20 ټیم لپاره مسؤل نه یم ځکه چې ما هیڅ نه دي جوړ کړي. خاغلی اسد الله خان ازادي رادیو ته په یو رالیګلی پیغام کې ویلي،
تر قضاوت مخکې باید ځان پوه کړو. رښتیا هم زه اوس مهال د غوروي کمیټې مشر یم، خو زما دنده تقریبا څو میاشتې مخکې پیل شوې ده او د پیل ورځو تر ننه او ان تر هغې چې په دې موقف کې یم باید مسؤول یم او ځواب ورکړم. نه غواړم چې په دې اړه زیات وضاحت ورکړم، خو ستاسو زیاتو پوښتنو اړ کړم چې ووایم دا د نولس کلونو لوبډله زما د مسؤلیت په وخت کې نه ده تیاره سوې، دا آن کال دوه کاله مخکې جوړه سوې وه.
هغه وایي د لوبډلې په کارکردګۍ خفه دی، خو زیاتوي یوازې دا نه چې یا د نولس کلنه لوبډله یې نه وه جوړه کړې، بلکې چې راغلی دی د شل اوریزو سیالیو لپاره یې د افغانستان هېڅ ملي لوبډله هم نه ده غوره کړې. اسدالله خان دا ونه ویل چې د افغانستان د شل اوریزو سیالیو ملي لوبډله څوک جوړوي. بلو تعالی کرکټ بورډ څخه یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل دا لوبډله په رښتیا هم اسدالله خان او د غوراوي کمیټې اوسنۍ ډلګۍ نه ده جوړه کړې، خو په وینا یې که دوی غوښتی وای نو د لوبډلې د بدلون امکان و. د یادې سرچینې په خبره دا لوبډله د لوبډلې د مشر روزونکې عمران فرحت له لورې جوړه شوې وه او تر ډېره پورې د لوبډلې د بدلون مخالفت هم کړی و. د افغان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې پخواني مشر او تر نولس کلونو د کم عمر ځوانانو د لوبډلې پخواني روزونکي دولت خان احمدزي ازادي راډیو ته ویلي د لوبډلې د خرابې کارکردګۍ چلو مهم لاملونه دي. تغلی احمد زی زیاته کړي
که مونږ د دغه ورلد کپ نه لږ شاته راسو څلور دسې یو لاملونه مونږ یادوای سو. اول خدا سي دي مونږ دغه دي ترکیب دی انتخاب پروسه سوا مسلکی ډول باندې تر سره نسوه. یو او دوم خبره د ماسی ده هغه دا رسې د ټیم تیاری، د ټیم تیاری سي ده بیا ونسو دي سي. او دریم شی که مونږ وګورو په ټیم کې ډېر زیات تغیرات راغله، وخت له وخت سره ټیم ډېر زیات تغییر او تبدیل سه. او څلورم شی که زه ووایم د مونږ د کنډیشنل پریکټس ماسې میچونه وکتل، لوبغاړي هغه له سوینګ او له ډېر زیات پیس سره ډېر زیات نابلده ښکاري په خاص کر بیټسمنان.
همدارنګه تر نولسو کلونو د کم عمره ځوانانو په لوبډلې تر ډېره له دې عمله هم نیوکې وي چې د ځینو لوبغاړو کرکټ بورډ د کارکوونکو خپل خپلوان پکې غوره کړي دي، چې له هغې ډلې د محمد نبی عیساخیل زوی حسن عیساخیل، د راشد خان وراره عثمان خان او د نورعلي زدران وراره جمشید زدران خلکو یاد کړي دي. د یادې لوبډلې تر انتخاب وړاندې ځینې نور لوبغاړي یا معرب لوبډل مشر محمد هارون خان، حزب الله دورانې کامران هوتک او سلیمان عرب زی چې له لوبډلې سره له تېرو دوو کلونو راهیسې یو ځای دوو پاسپورټونو د لرلو له امله لوبډلې لرې شوي وو. باید وویل شي چې د افغانستان د نولس کلونو د کم عمره ځوانانو پخوانیو لوبډلو دوه ځل د نړیوالو جامونو تر نیمه پای لوبو پورې ځان رسولی و، چې د 2018 کال د لوبډلې اکثریت لوبغاړي اوس په ملي لوبډله کې لوبه کوي.
او اوس د افغانستان له کورنیو سیالیو څخه د کرکټ بورډ ادارې د جنوري په 1 نیټه په یو اعلامیه کې وویل چې د روان زیږدیز کال د کورنیو سیالیو نیټې او ځایونه یې په ډاګه کړل. سږ کال یو بیا د شپږیزې سیالیو ته په مهالویش کې ځای ورکړل شوی دی او ټاکل شوی چې د سپتمبر په میاشت کې په کابل کې ترسره شي. تیر کال د ناڅرګندو دلایلو پر اساس شپږیزه ترسره نه شوه. وړم کال یاد لیک د اتو لوبډلو ترمنځ په سوداګریزه بڼه وشو چې سپینغر لوبډلې یې اتلولي ګټلې وه. دغه راز په اعلان شوي مهالویش کې لومړی سیالۍ د دویمه درجه ولایتي لوبډلو ترمنځ دي چې اوس مهال په خوست، کونړ، ننګرهار او کندهار کې جریان لري. تر دې سیالۍ وروسته به د معلولینو ترمنځ د زنونو په کچه یوازینی ټورنامنټ په فبروري میاشت کې پیل شي. دا سیالۍ هم په ننګرهار کې دي. د لومړۍ درجه ولایتو ترمنځ یو ورځنۍ سیالۍ د فبروري او مارچ میاشتو کې ترسره کیږي. د یادو سیالیو کوربتوب به ننګرهار او کندهار په غاړه ولري. د اپریل او مای په میاشتو کې هم ننګرهار او کندهار په ګډه د درې ورځنیو سیالیو کوربتوب پر غاړه لري. د جون او جولای په میاشتو کې د افغانستان د کورنیو سیالیو تر ټولو ستر ټورنمنټ فرست کلاس یا څلور ورځنۍ لوبې ترسره کیږي چې دا به په ننګرهار، خوست، کندهار او کندوز ولایتونو کې وي. د غازی امان الله خان د لیست ای سیالیو سګنۍ پړاو په کندوز ولایت کې پلان شوی دی او دا په اګست میاشت کې ترسره کیږي. دغه راز د اګست په وروستیو کې د شل ورځو سیالیو یو نوی ټورنمنټ په خوست ولایت کې پیلیږي او د سپتمبر په لومړۍ اونیو کې به بشپړ شي او ورپسې به بیا شپږیزه په کابل کې پیل شي. د زرغون افغانستان د ورځنیو سیالیو جام بیا هم په خوست ولایت کې ترسره کیږي او دا په سپتمبر او اکتوبر میاشتو کې پلان شوی دی. همدارنګه سږ کال د زنونو په کچه د کلب اتلولۍ، د نړیوال جام لپاره د نولس کلنو ځوانانو د ترمنځ د تیاریو سیالۍ او د ښوونځیو ترمنځ سیالۍ هم په پلان کې نیول شوي دي چې د کال په وروستیو کې به ترسره شي. د ویلو ده چې د افغانستان غوره لیګ یا ای پی ایل سیالیو په تړاو په دې اعلان شوي مهالویش کې څه نه دي ویل شوي. بلورتا د دوی مدرجه ولایت ترمنځ روانو سیالیو پترس کې آواز دوه لوبډلې معلوم شوې دي چې لومړی درجه ولایتي لوبته لار مونډلې ده. دغه لوبډلې د خوست بی او د کابل بی لوبډلې دي. لا هم په څلور نورو ګروپونو کې 25 لوبډلې سره په مقابله کې دي چې په لومړی درجه ولایتي سیالیو ته لار پیدا کړي. د ولده چې د هر ګروپ څخه به آواز یو مخکخه لوبډله مخکې زی.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا.
د کرکټ نړیوال شورا یا آئی سی سی د جنوري 25مه نیټه اعلان وکړ چې د سریلانکا پر کرکټ بورډ یې لګولې بندیز پای ته رسولې ده او یو آر بی آئی د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ورکړ. د یادې شورا په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې دوی د سریلانکا د کرکټ وضعیت څارلی دی او د دې ډاډ یې ترلاسه کړی دی چې حکومت به نور د بورډ په چارو کې لاسوهنه نه کوي. د کرکټ نړیوال شورا د تیر 2023 زیږدیز کال د نومبر په 10مه نیټه په یو خبر پاڼه کې د سریلانکا کرکټ بورډ غړیتوب د عمل وزنډاوه چې بورډ په خپلو کارونو کې خپلواکه نه وو او حکومت په ښکاره په هر څه کې مداخله کوله. د یادو بندیزونو په پایله کې سریلانکا د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام د کوربتوب ویاړ له لاسه ورکړ چې یاد جام اوس په سویلي افریقا کې جریان لري. د ویلو ده چې په یاده موده کې د سریلانکا پر لوبډلو او لوبغاړو د لوبو بندیزونه نه وو لګول شوي. اوس د دوو جالبو ټیسټ سیالیو په تړاو درته خبرونه وړاندې کوو. د کوربه هندوستان او انګلستان ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه د 28 منډو په توپیر میلمه لوبډلې وګټله. یاد سیالي د جنوري په 25مه نیټه د هند په حیدرآباد ښار کې پیل شوې و چې د لوبې د 4مې ورځې په پای کې انګلستان وګټله. د دې لوبې په لومړۍ پاڼۍ کې انګلستان د بن سټوکس د اویا منډو پر مټ 246 منډې وکړې. هندي سپینرانو اشوین جدیجا او اکشر پټیل په ګډه اته انګریزان وسوځول. هندي لوبډلې د توپ وهنې په لومړۍ پاڼۍ کې 426 منډې وکړې. یادې لوبډلې ته جایسوال، کیل راهول او رویندر جدیجا نیمه سلیزی ووهلې او انګلستان ته بیا جوړوډ 4 لوبغاړي وسوځول. انګلستان چې په لومړۍ پاڼۍ کې له هندۍ لوبډلې 190 منډې قرضداره پاتې وه، په دویمې پاڼۍ کې د ټولو لوبغاړو سوځېدو پر سر 420 منډې وکړې چې د 201 منډو هدف یې کېښود. یادې لوبډلې ته اولی پاپ 196 منډې وکړې. د هندي لوبډلې د هدف پوره کولو لپاره ښه پیل وکړ خو دوام یې ور نه کړای شو. د هند پیلیز توپ وهونکي جیسوال یوازنی مخکښ منډه جوړونکی و چې 9.5 منډې وکړې. د انګلستان لپاره په دویمې پاڼۍ کې ټام هارټلی و لوبغاړي وسوځول. هغه په لومړۍ پاڼۍ کې هم دوه لوبغاړي سوځولي و. په پلان کې ده چې هند او انګلستان 15 ټیسټ سیالۍ ترسره کړي او دویمه ټیسټ لوبه به د راتلونکي فبروري میاشتې په 2مه نیټه وي. بل لورته د آسترالیا ویسټ انډیز ترمنځ یو جالبه ټیسټ سیالي ترسره شوې ده. پوره یو وشکال وروسته ویسټ انډیز په دې وتوانه چې آسترالیا ته په آسترالیا کې په ټیسټ سیالۍ کې ماتې ورکړي. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ دویمه ټیسټ سیالي و چې په دې لوبلړۍ کې ترسره کېده. د دې لوبلړۍ لومړی ټیسټ سیالي آسترالیا د 10 وکټو په تفاوت ګټلې وه. په دویمې ټیسټ سیالۍ کې بیا ویسټ انډیز د 8 منډو په تفاوت خپل کوربه ته ماتې ورکړه. یاد سیالي د آسترالیا په برزبن ښار کې د جنوري په 25مه نیټه پیل شوې وه او د جنوري په 28مه نیټه پای ته ورسېده. د دې ټیسټ سیالۍ په دوو پاړیو کې ویسټ انډیز په ترتیب سره 311 او 193 منډې کړې وې. د یادې لوبډلې په توپ وهونکو کې جشوا ډی سلوا، کیویم هاج او کیوین سیکلر نیمه سلیزی وهلې وې. آسترالیا ته په دواړو پاړیو کې میچل سٹارک او جاش هازلیوډ 15 لوبغاړي سوځولي وو. د آسترالیا توپ وهونکو په لومړۍ پاڼۍ کې 209 منډې کړې وې او په دویمې پاڼۍ کې د 214 منډو هدف پوره نه کړی شو او تر 208 منډو جوړولو وروسته ټول لوبغاړي وسوځېدل. آسترالیا ته په لومړۍ پاڼۍ کې عثمان خواجه، پات کمنس او الیکس کیری نیمه سلیزی وهلې وې او په دویمې پاڼۍ کې د سټیو سمیت د 19 سوځېدلو منډو پر مټې هم سیالي ونه شوه ګټلې. د ویسټ انډیز توپ اچوونکي شمر جوزیپ په دویمې پاڼۍ کې د آسترالیا و لوبغاړي وسوځول او د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. یاد لوبډلو یوازې د دوو ټیسټ سیالیو لوبلړۍ ولوبوله چې لومړۍ یې آسترالیا ګټلې وه او تر دې وروسته به د ورځنیو شل ورځو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. اوس د سوکوهنې له لوبغاړو څخه د افغانستان د شوکوهنې لوبغاړي قیس خادمی په لندن کې لخپل سیال جیکسون چاواکس څخه چې د جنوبی افریقا اوسیدونکی او ماته خوړلې ده. د ای بی او سازمان د رپورت پر اساس جیکسون چاواک او قیس خادمی دولس پړاو سیالي ترسره کړه او د نمرو د مخکیوالي پر اساس چاواک د دې سیالۍ ګټونکی وپیژندل شو. یاد لوبغاړو په 50.8 کیلوګرام وزن کې د ای بی او سازمان په کمربند سیالي وکړه چې خادمی وبایلله. د ورته چې خاغلی خادمی په مسلکي سوکوهنه کې تر دې وړاندې دوله سیالۍ تر سره کړې وي چې نه یې ګټلې وي، دوی مساوي کړې وي او یوې بیللې و.
ورزش مو لا ایتیاط لري ساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ورسته خبر مو د سوداګریزو لیګونو څخه ده. د افغانستان څوکت اوپاچونکي نور احمد د سویلي افریقا په شلوریز لیگ کې د پارل رایل لوبډلې پر وړاندې 15 لوبغاړي وسوځول. دا لومړی ځل چې نور احمد په شلوریزو سیالیو کې 15 وکټې اخلي. نور احمد که څه هم د یادې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه ونه شوه ګټلې، خو د غیزناک لوبغاړي جایزه یې ورکړه. باید وویل شي چې نور احمد او نوین الحق په یاد لیک کې د ډربن سپر جاینز لوبډلې لپاره لوبه کوي چې په اکثرو لوبو کې ښې لوبې ترسره کړې دي او لوبډلې اوسمهال د نمرو په جدول کې په لومړي مقام کې ده. د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو د خبرونه نیمه برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې درته ځانګړې مرکه خبرو. د مرکې ملمه مو په خانه لوبغاړه دولت خان احمد زیده د ځلمو په نړیوال جام کې د افغان لس کلن ځوانانو د ورستۍ او ماتو د لاملونو په تړاو مرکه کړې ده. نور په مرکه کې ووري احمد صاحب هر کله درته وایم د پیل پښتنه میداده په نړیوال جام کې د افغان لس کلن لوبډلې د ماتو لاملونو ستاله اندڅې دي.
کومګه دغه ورلد کپ نه لک شاته راسو څلور د سی او لاملونه مونږ یادوای سو چې مونږ لوبډلې نور هم بهتره دي، بهتري طرف ته وړای سو. اول خدا سي دي مونږ دغه دي ترکیب دي انتخاب پروسه سو دا په ډیر زیات مسلکی ډول باندې تر سره نسو. یو او دوم خبره دي ما سي ده هغه دا سي دي ټیم تیاری د ټیم تیاری سي ده بیا و نسو دي سي او دریم شي کوم غو ګورو په ټیم کې ډیر زیات تغیرات راغله وخت له وخت سره ټیم ډیر زیات تغیر او تبديل سي او څلورم شي که زو وایم د منګه د کنډیشنل پریکټس ما سیمه چونه وکتل لوبغاړي هغه له سوینګ او له ډیر زیات پیس سره ډیر زیات نه بلد ښکاري، په خاص کر بیټسمنان. نو د منګه هغه کنډیشنل هغه د کوم وطن ته سيزي دی وو د پچونو مطابق سلته بال څومره بونس کیږي او سوینګ کیږي په کوم آیډیا سره بیټینګ وسی هغه ته مونږ کنډیشنل تیاری وای او کنډیشنل تیاری سي ده هغه ماته کم ښکاري. نو په صحیح توګه نه ده ترسره سوی. نو دا څلور دیسې لاملونه دي چې زمونږ لوبډله سې ده که چېرته مونږ کړي وای نو نور هم بهتره کېده، خو نه سو. نو زمونږ ریزلټ ځکه په اول راوند کې ښه نه ښکاري او ډېر خراب ده.
له ډېره وخته په توپ وهنه کې د افغانستان بېلابېلې لوبډلې ستونزې ګالي. دا لوبډله هم ښه مثال دی، ولې دا ستونزه نه حلېږي؟
ګوري هر یو برخه د کرکټ سره مکمل یو پروسې ته ضرورت لري چې ته به یو دغه پروسې نه تیریږي بیا به ته په هغه کې خزلېږي. او د یو بیټسمین خو په کرکټ کې د یو بیټسمین جاب سده یا کار ډېر سخت ده. هغه وجه دا ده سده د یو بال د غلطي گنجایش لري که په یو بال غلط ولوبو دی اوټ سو نو اوټ ده، بیا دواری دی بیټینګ ته نه سي راتلی. او د سکه بالران یو بال غلط وکی نو بیا دای چانس لري سی بیا خبالو کی بیا خبالو کی بیا خبالو کی. نو بیټسمین سی دا بیا ډیر زیات پوکس ته ضرورت لري، ډیر زبردست تخنیکونو ته ضرورت لري، ډیر زبردست تکتیکونو ته ضرورت لري. او یو بیټسمین بیا ډیر زیات هوښیار وي دغه وجه دا ده چې دی په دې په کنډیشن باندې پوه سي، د مخالف ټیم د بالر په ښه بال خراب بال پیژني، پیچو پیژني او د میچ حالاتو پیژني. نو یو بیټسمین باید که زه ووایم سې نیمایي کوچي نو دا به کم وي چې هغه په ټول مسایل د میچ پوه سي او په خپله باندې نه ډېرې زیاتې تخنیکي ستونزې ولري، نه تکتیکي ستونزې ولري، نه فزیکي ستونزې ولري او ذهني ستونزې خو مې درته یاده کړه چې باید دا زیات ډېر زیات په کرکټ باندې پوهي. نو بیټسمین جوړول واقعا سې دي سخت دي، اسانه کار نه ده، دا پوره یو پروسه ده، پوره یو سیستم مده ته جوړیږي، لږه سیستم نه به تیریږي، هغه پروسه به سرته رسی، بولدن یو کامل بیټسمین جوړیږي. سی افغانستان لپاره وس بیټینګ پروسس د سیستم ماته نه ښکاری سی کار دی پکیږي او دغه پروسې نه دی بیټسمین تیریږي او د تدبیر خبر بیټسمین یا خراب بیټسمین ولکیږي.
د نولس کلنو ځوانانو په کچه له تیرو څو کالو راهیسې افغان لوبډلې ښې لاسته راوړنې درلودې. په دې لوبډله کې درته څه کم او خراب ښکاري؟
که دا لوبډله وګورو د استعداد په حساب که دا لوبډله وګورو نو ډېر استعداد ده په دې لوبډله کې، لوبغاړو کې استعداد شته، خو استعدادونه سې دي له اوسه خام دي، په دې باندې کار نه ده سوی. داسې دي مونږ دې ته را ټیلنټ وایو، دا له اوسه پورې را ټیلنټ داسې د ټرین ټیلنټ نه ده. نو د ټرین ټیلنټ څلور لاملونه مې درته وویلې چې دوی کنډیشنل نه دي تیار، د دوی په نور تیاری په تخنیکونو په دې شیانو باندې کار نه ده سوی، یعنی دوی صحیح پالش سوي نه دي. او د استعداد له لحاظه که وګورو ډېر استعداد ده په دې انډر 19 کې، او خو که بیا د تیاری په لحاظ یې وګورو دا ټیم تیار نه ده. که وروسته راوندونو کې دوی ښې لوبې کوي نو هغه به دوی له کنډیشن سره اموخت دي، نو سکل اموخت پیدا کی، هینډ آی کوآرډینیشن یې ورسره بلد سي، نو ریزلټ به هم ښه سي.
د سویلي افریقا کنډیشن خو به د افغان توپ وهونکو لپاره سخت نه وي؟
بالکل، ما خو د کنډیشن خبره مخکې یاده کړه، کنډیشن د موږ دپاره نه وای ده. کوم کسی بال کټ کیږي هغه موږ نه سو جج کولی، او سوینګ دپاره د موږ سې د باډي د سوینګ ته صحیح نه راځي. موږ کوشش کوو سې بال په خاص کر د فاست بالرانو بال په هوا کې ووینو او هغه طرف ته ولوبو، خو د سوینګ طرف ته موږ نه سو جج کولی چې څنګه د موږ باډي هغه طرف ته حرکت وکړي. نو دا خاص تمرینات غواړي او ډېر تیاری غواړي، دغه دپاره موږ تیار لوبډله لا نه ښکاري چې تیاره دي او د سوینګ مقابله دي وکړي. سوینګ سره له سوینګ سره موږ غټ مشکل لرو، نو سوینګ سره سه مشکل لرو په ساوت افریقا کې سوینګ کیږي، دغه لامل له سي موږ کم رنګونه جوړو او زیات رنګونه نسو کولی.
د نیوزیلند پر وړاندې توپ اچونکو ښه مقابله وکړه، هغه هم سپینرانو. هیله لري چې افغان لوبډله به یو وار بیا ښه سپینران نړۍ ته ورکړي.
میشنه مخکې ما دا پیشګویي کړې وه چې موږ سپینران به نیوزیلند نه میچ ګټي، خو ډېر کلوز میچ وسو. زموږ سپینران سي دي، ښه سپینران دي، او موږ ستمیم په انډر 19 کې له سپینرانو نه کولی سو، خاص کر هغه ټیمونه چې هغه له د آسیا د ریجن نه دي، هغه به موږ په خپل سپیننګ باندې خرابوو. خو موږ ته پکار دي چې لږ په رنزونه هم په بورډ باندې پراته یي، نو موږ بیا د سپین په زور باندې ډیفند کولای سو. نو دغه یو هغه د موږ هغه قوي نقطه ده چې موږ یې په ټیم کې لرو.
د ازادي راډیو د لوبو له میدانه ونیزي سپورتي خپرونې درنو اورېدونکو، د دې اونۍ لپاره زموږ خپرونه همدومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
بدادر چیر کم پر زڑگی بدادر چیر کم مانو تا سپی جندر ساری تارا تکوالی سونا کر کے سانا کمر ور کے